السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان آی او این مشر کابل ته تللی څه وایي
I'm in Kabul, Afghanistan. A convergence of emergency.
زه په کابل کې یم د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه دا هیواد د بشري فاجعې خوا ته وړي
خلک له بیکاری او بیوزلۍ شکایت کوي
خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي وچکالي ده کار و ژوند نشته روزګارونه نشته
په کلي کې دوه و درې و څلور نفره ونیسي هغه مساکن نه نیسي هغه هغه مستحق کسان نه وي بیا له شا موږ دي چې اوبه هغه راته وایي وایي تاسې نه یاست مسکینان موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو
د کراچی په پانتون کې د افغانستان په تړاو یو سیمینار جوړ شوی په اروپا کې د کورونا بیا څپې راغلي
of transmission
د وی د اروپا د ساحې په 350 هوادونو کې د کرونا د خپرېدو وسنې سرعت د زیاتې اندېښنې وړ
په دوی منی مایکم دوه اونیس پروګرامونه لرو یاوي د کور کلی ده
ما باندې ډېر غوسه شول ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو ان ته لږ پر ما شک وکړ او بل لږ ټلیفون یې راڅخه واخیست نو د یو زنګ نه ما ته دومره لوی ستونزې پیدا شوې
دا نور و طالب به تر خبرونو وروسته خبر کړو د مهم خبرونو سره ټکی په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپ په خوله پاتې نه شي فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولې اوارد ګټلی دی او په هسپانیې کې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیانې اروپا ته انتقالول بشپړ خبرونه په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپه خوله پاتې نه شي یوې فعالې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ته سپارل شوی دی هغې زیاته کړه
زن نیست بشر هست سازمان ملل باید به تمرکز آموزش پرورش دخترها بپردازه نباید بی تفاوت باشند در اون نامه همه درد افغانستان بیان کردیم چی از لحاظ سیاسی اقتصادی فرهنگی همه شما بیان کردیم
د ښځو دې ډلې په کابل کې څو ځلې لاریونونه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی وکړي د افغانستان پلازمېنه او نورو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته نشي تللی همدارنګه د ښځینه محصلینو مخه هم نیول شوې ده د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي دوی پر یوې داسې کړنلارې کار کوي چې له مخې به یې په هېواد کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګا په خپله اعلامیه کې ویلي چې فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې ده فوزیه کوفی د افغانستان د سولې د مرکزي ټیم غړې وه چې څو میاشتې د دولت په استازیتوب له طالبانو سره ناستې وکړې کوفی د طالبانو له راتګ وروسته له افغانستان ووتله په تلمن بنسټ چې د امریکا د متقاعدو پوځیانو د درنښت لپاره غونډې نیسي دا وارې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د فوزیه کوفی لاسته راوړنې وستایلې په دې غونډه کې د هغو کسانو درناوی او یادونه هم وشو چې له افغانستانه یې د خلکو د را ایستلو په لوی ماموریت کې رول درلود پاتلمن بنسټ د پخوانی امریکایي پوځي پاتلمن په درنښت جوړ شوی پاتلمن په 2004 کال کې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې وژل شوی و په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځین خطه کې درې کسان ټپیان شوي دي سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د رئیس مولوي مهدي او د دې ولایت لپاره د طالبانو د خاص قطې د قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل ډزې کړي دا نښته د بامیانو د بازار په سرای پامیر سیمه کې پنجشنبه رامنځته شوې د دې نښتې علت لا نه دی معلوم د بامیان راډیو تایید کړي چې په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي او د نښتې له امله دوکانونه هم تړل شوي وو په سیمه کې طالب چارواکو د دې نښتې په تړاو رسما څه نه دي ویلي ټاکل شوی دا د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې امن کپ سیالۍ د شپږو لوبډلو په ګډون پیلېږي او لس ورځې به دوام وکړي. دغه سیالیو کې د میوند اتلان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، اوخابان هندوکش، سیمرغ البرز او د اباسین سپی ټیمونه سره ګډون لري. په دې ټورنمنټ کې سیالي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ ټیمونه دي. د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته دا په دغه ښار کې د فوټبال او یا په ټوله کې د ورزش لومړنی ټورنمنټ دی. او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. د اروپایي ټولنې د پولیسو ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل قاچاقبرانو اکثره پاکستاني مهاجرین د بوسنیا هرزګوینا له کمپونو څخه ایټالیا یا هسپانیې ته په لاریو کې قاچاقول. د دې شبکې یو مشر نیول شوی او هسپانیې ته سپارل شوی دی. د پولیسو د اټکلونو له مخې د انسانانو د قاچاق دې ډلې په وروستیو څو میاشتو کې اروپا ته د شاوخوا 400 کسانو د قاچاق له لارې لږ تر لږه 2,300,000 راګټلې دي. د اروپایي ټولنې پولیسو دا هم ویلي چې په کرواشیا کې پولیسو یو لاری چې واو یا پناه غوښتونکي پکې سپارو نیولي. په دوه نورو عملیاتو کې هم کرواشیايي پولیسو دوه نور موټرونه کشف کړي چې پکې شاوخوا 18 پناه غوښتونکي ناست وو. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته تللی او وایي افغانستان د یوې بشري فاجعې خواته روان دی. د کډوالو د نړیوال سازمان IOM مشر انتونیو ویتورینو وایي را روان جمعې به لا د خلکو ستونزې زیاتې شي، نو پکار ده چې له اړمنو سره ژر تر ژره مرستې وشي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 20 میلیونه اوړي بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. اجمل اندو نور جزئیات.
په افغانستان کې سږ ژمی تر نورو هغو سخت اټکل شوی ځکه د رپورټونو له مخې میلیونونه کسان له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی و په روانو حالاتو سخت اندېښمن دی. د IOM د رئیس انتونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې. د ویزه په کابل کې هم د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه د هیواد د بشري فاجعې خواته وړي. افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو ځپلي وروستیو وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړاوونه زیات کړل. میلیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي. را روان ژمی بلا زیات خلک اخیستمن او ستونزې به یې ورزیاتې کړي. موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړی 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډې ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 65% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلی ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپنا د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کډې کولو ته اړ شي. یو شمېر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. د ننګرهار اوسیدونکي وفادار وایي
ما چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي. وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي. د افغانستان نه چې ووځي که هغه خو که پاکستان دی که ترکیه ده مجبور دي چې ووځي، ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي. روزګارونه نشته، خلک څه شي وکړي؟ خلک بېروزګاره دي، هېڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی ښودلی بیا اندېښنه ښودلی چې کله افغانستان سره مرستې هم کیږي په مستحقو خلکو نه ویشل کیږي.
ورونو دغه مرستې چې ود افغانستان ته راځي دا خو لیوارې دغه بارډرونو چې خځې هر وطن را واوړي دغه په منځ باندې مې کیږي. نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو ته راوړي بیا راشي دلته په کلي کې 2-3 نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له سامون دي چې هغه راته وایي وایي تاسو دغه نه کوئ، تاسو نه یاست مسکینان، موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو.
د اگست په 15 د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو غنی پروژې پټه په ودری دي چې له عملی نه وازی لکونه افغانان بیکاره شول بلکې په هیواد کې د لوګې لمن لا پراخ کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې $600 میلیونو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د $100 میلیونو مرستې ژمنې وکړي، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیانو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې $1 میلیارد مرسته کوي. امریکا که هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې $10 میلیونه کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
ژوند آزادي
خزینه پر سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ور بشو کراچۍ ته، هلته د افغانستان په ارتباط باندې یو سیمینار جوړ شوی. په کراچۍ پانتون کې د نومبر په 3 د افغانستان پر حالاتو یو سیمینار شوی. دغه سیمینار ته د نړیوالو چارو کارپوان ویناوی وکړي. په هغه کې امریکایي کارپو مایکل کګلمن، د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان، د کراچۍ پانتون مشر پروفیسور ډاکټر خالد محمود په ګډون نورو خلکو اشتراک کړی او خبرې وکړلې. د آزادی اروپا د مشال څنګه خبریال نیاز علي خان دغه سیمینار ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
دې سیمینار ته د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر جمیل احمد خان په خپل وینا کې ویل چې امریکای له افغانستان د وتلو سره په سیمه کې بے ثباتی رامنځته شوې. دی وایي چې په داسې وخت کې چې امریکا د وتلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو واک دی، د دې سره په سیمه کې استحکام راکم شوی او دا هم د امریکای په ګټه ده، او د دې سره په سیمه کې د چین او روس مخ په زیاتېدونکي نفوذ هم کم کړی شوی او د دې دی هیوادونو ښه اثرات نه دي. ډاکټر جمیل احمد خان زیاته کړي چې په افغانستان کې لوګا صحت خلکو ته د ژوند دپاره اسانتیاوي نشواله او ناامني ورځ پر ورځ زیاتیږي، چې ښایي چې یو ځل بیا په افغانستان کې د خانه جنگي خطر ده. سیمینار ته امریکایي سکالر مایکل کیوګلمن د ویب د لارې په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان د روانو حالاتو له امله د سیمې هیوادونه ناامن دي. د چین او روس ترڅنګ هند هم د سختو دریزو سازمانونو له ګواښ سره مخ دی. پاکستان هم له تحریک طالبان پاکستان ډلې څخه اندېښنه لري، او زما خیال دی چې په افغانستان کې بعد طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد د هر ډول اقداماتو څخه ډډه وکړي. سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر خالد محمود عراقی په خپل وینا کې وویل چې له بده مرغه د نورو هیوادونو د خوشحالولو لپاره د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې وخت په وخت غیر ضروري بدلونونه راوستل شوي دي. دی وایي چې زما په خیال زموږ بهرنۍ پالیسي زموږ په ملي ګټو کې نه ده، او هم د دې له امله دنیا په پاکستان باور نه کوي. د افغانستان د حالاتو پراتلونکو کې پاکستان کې د امن او د اقتصاد دواړو ته لوی ګواښ دی، او موږ اوس هم هغه پالیسي غوره کړې کوم چې موږ په کال 1971 کې غوره کړې وه. ډاکټر خالد محمود عراقی زیاته کړي چې نړیواله ټولنه تر اوسه د طالبانو د چلند په اړه شکمن دي. له همدې لامله نړیواله ټولنه د هغوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. تر څو چې طالبانو خپل چلند نوی بدل کړي دا ستونزې به وي، او طالبانو تر اوسه خپل چلند نه دی بدل کړي. او بیا دې سیمینار ته د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر نعیم احمد ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی، او افغان طالبان په دې حالت کې نه دي چې د دوی په ضد کوم ګامونه واخلي. او که د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ضد کوم ګامونه واخیسته، نو افغان طالبانو تبا نور استونزی هم پیدا شي او اندېښنه ده چې تحریک طالبان پاکستان با لدایس سره یوځی شي. سمینار ته د کراچی پوهنتون د سیاست څانګې مشر ډاکټر نصرت ادریس په خپله وینا کې ویلي چې د افغانستان 80% بجټ په نړیوالو مرستو پورې تړلې دی چې اوس بند شوی دی او په راتلونکي ډیرو کلونو کې هم د افغانستان اقتصادي حالت ښه کېدای نشي. او تر ټولو لویه اندېښنه د افغانستان دننه د امنیت خراب حالت، د اقتصاد مسائل او د ښځو د حقونو ناامني ده. دا سمینار په داسې وخت کې په کراچی پوهنتون کې ترسر شوی چې طالبانو د اګست په 15مه کابل او بیا ټول افغانستان واک ترلاسه کړل. وروسته له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي.
روختیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په ټوله اروپا کې د کورونا سرعت ډیر زیات دی او ښایي ورسره که همداسې دوام وکړي تر راتلونکي فبروري پورې 500,000 نور کسان د کورونا په خاطر له لاسه ورکړو. په دې اړه پام وکړئ د اجمالان رپورټ ته.
د اروپا د لوی وچې لسکونه هیوادونه د کرونا وبا د چټک خپراوي له خطر سره مخ دي. دا خبره د روغتیا د نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر هانس کلو پرون یو مطبوعاتي کانفرنس ته وکړه. دوی د اروپا د ساحې په 350 هیوادونو کې د کرونا د خپرېدو اوسنۍ سرعت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د کووید 19 پیښې وړیا د ریکارډ تر کچې رسیږي. چټک خپرېدونکې دلتا بڼه په ټوله اروپا او منځنۍ اسیا سویرې خوړولې. موږ د وبا د بیا رامنځته کېدو په یو خطرناک موقعیت کې یو. اروپا یو وار بیا د کرونا وبا د خپرېدو له پلوه هغه ځای ته رسېدلې چې یو کال مخکې و. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا د څانګې مشر دا خبرداری داسې وخت ورکړ چې په اوکراین او روسیه کې دا څو ورځې د ریکارډ په کچه د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې، ورسره د مړینو کچه هم په بې ساري توګه لوړه شوې ده. روسیه پرون د نږدې 2,200 کسانو مړینې ثبت کړه. درې پرله پسې ورځې همدې حدودو کې خلک هلته مړه شوي. همدارس روسي چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا د څه باندې 40,000 کسانو د اخته کېدو رپورټ ورکړ. د اوکراین د روغتیا سکتور هم تایید کړی چې هلته په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 20,000 کسان په کرونا اخته شوي دي. په ټوله اروپا کې ختیځه برخه د لږ معافیت د ترلاسه کولو یا پکې د کم خلکو د واکسینېدو له امله د کرونا د بیا او شته رسېدو له خطر سره مخ بلل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپا څانګې مشر هانس کلو په خپل پرونی کانفرنس کې دا هم وویل چې که د کرونا وبا مثبتې پیښې همداسې په چټکۍ زیاتې شي، لرې به نه وي چې د ده په خبره تر فبروري پورې 500,000 نور کسان د کرونا په خاطر له لاسه ورکړو. اروپا تر څو دورو قرنطینونو او خاربندیو وروسته دا وروستۍ درې میاشتې بندیزونه تر ډېره نرم کړي، خو معلومه نه ده چې د کرونا د چټک خپراوي د مخنیوي لپاره بیرته پخوانیو بندیزونو ته ورګرځي که څنګه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوسم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصری وای.
ایرو ایشیا نیټ خبرونه لیکي د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، داعش په جنوبي اسیا کې پر هغو ډلو ټپلو بریدونه زیات کړي دي چې له چین سره اړیکې لري. د خبرونې په باور له 2014 کال را وروسته چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعاله شوې ده، دا ډله له چین سره دښمني کوي. په چین کې له اویغور مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د ظلمونو له راپورونو څخه دا ډله د آسیا په جنوب کې د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده کوي. ایرو ایشیا نیټ وړاندې د افغان اویغورانو په وینا لیکي چې د طالبانو نوی حکومت ظاهرا د چین په لارښوونه له دوی سره بد چلند کوي. خبرونه څرګندوي چې داعش له چین سره د طالبانو له اړیکو داسې ګټه اخلي چې دوی وایي طالبان هغه ډله ده چې له امریکایانو سره یې مذاکرات کړي دي او د سینکیانګ د مسلمانانو دفاع نه کوي. خبرونه بیا لیکي چې په روسیو کې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې لویو بریدونه وکړو چې د لږ تر لږه یوې حملې مسؤلیت یوه اویغور واخیست. د لویدیز یوې بلې خپرونې ټلګراف ورځپاڼې د داعش د غړیو پر ځای د ملکیانو د پنخشه کېدو پر یوې پیښې لیکنه کړې ده. د اګست په 9 په کابل کې له هوایي ډګر سره نږدې امریکایي بې پیلوټ الوتکې یو هدف وویشت چې په پیل کې د امریکا دفاع وزارت وویل داعش یې په نقشه کړی دی. وروسته راپورونه خپاره شول چې په دې پیښه کې 2 ماشومان او 3 ملکیان وژل شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت د دې پیښې ارزونه کړې ده. ټلګراف ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي دا بریچ سهمن شوی دی خو قصدن نه دی ترسره شوی. د حمله 3 ورځې وروسته تر دې وشوه چې د داعش خراسان څنګه ځانوژونکي چاودنې د کابل له هوایي ډګر سره د 14 امریکایانو په ګډون نږدې 200 تنه ووژل. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د هوایي پوځ سر مفتش ډګر جنرال سامي ډي سټ خبرې راخیستې دي چې وایي دې تحقیقاتو د جګړې د قانون په ګډون له قانون څخه هیڅ سرغړونه نه ده موندلې. د تایید او اجرا په برخه کې تیروتنی او د مخابراتي اړیکو د خرابوالي له امله له بده مرخه ملکیان وشل شوي دي. جنرال ډي سټ زیاته کړه چې دا د خواشینۍ وړ صادقانه تیروتنه وه. ټلګراف د خبرې کړې مقالې په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تیروتنو ته په اشاره سره لیکي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د هوایي بریدونو پر مهال په تیرو 20 کلونو کې په سلګونو ملکیان وشل شوي دي چې دا پېښې له دې نړیوال پوځي ماموریت سره د ګڼو افغانانو د مخالفت سبب شوي دي.
وربشو خوست د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پر لپسې رخصتۍ او په راتلونکي د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لور ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر یې د یاد ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. نور حال په دغه رپورت کې
په خوست کې د کتاب پلورنځي او مسؤلین وایي چې په ورستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوی خو په هانتونونو په پرلپسې توګه رخصت دي او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به درې میاشتې په غوښته وخت کې به د کتاب مطالعې لپاره ډېر زور اخیسته پدې چې خلک به وزګار شول. ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. اوس کې چې پدې چې رخصتۍ به وښیو دغه ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت یې نشته پدې کې درسونه خلک او ځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زنه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډېر کم خلک راځي. په ډېره کمه پیسې خلک دلته راځي تر څو د کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو ډیره پانګونه کړې وای په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې مونږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب لپاره کې غټه سرمایه کړې ده. اوس خپل سرمایه په خیمانو علت دا ده چې مخکې وخت کې چې مونږ په دکان کې وو نو تقریبا 150,000 روپۍ افغانۍ مونږ د ورځې سودا کول. عادي سودا هم 150,000 روپۍ وه. وروسته اوس دا تحولات شو وروستي سیاسي تحولات نو پوهنتونونه باندې او مکتبونه باندې دې سره سودا مونږ تقریبا د ورځې 15,000 روپۍ کوو.
د مندوزۍ اوسیدونکی نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وایي اوس عمومي مطالعه کمه شوې. ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکر نه کوم چې څوک کوي چې څوک وکړل شي. نو عادي بخش یا د کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي عادي پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنرال مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسن کیږي.
کله خپل زون نه دی تویم زه تقریبا 12,000 کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم. زه دا سیایم چې یم سرنوشت چیرې روان دی.
بلخوا طالب چارواکی د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالت نسبتا ډیر د ټولنیزو رسنیو اغیز بولی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فلحال موږ په اطلاعات کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 18,500 جلد کتابونه لري، او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو، د ښو تاریخي ادبي معلوماتي مطالبو کتاب تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو، او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختون وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلورې هم منفي اغیز کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مراد یې راته سکی او د کورخت ولسوالۍ سکی مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، موږ دلته په اثر د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي و، مخدته اوس موږ هغه کورونه لښتي دي موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی کومک نه ده. زموږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشردوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې را ورسېږي، او موږ د امارات اصلاحاتو غواړو چې موږ ورته توجه وکړي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پرېښی، دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8,000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6,500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتېدا نه یو، بالکل د اوچتېدا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو د مظلوم اولس په هیڅ صورت سره د اوچتېدو نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتو نه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانډ کار وي کنټرول دې سي، او که داسې وي چې د امارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې هم دومره ګمره کړي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو، او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو، بالکل به مال پرېږدو، نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیوي ازادي نه، ډېر ډېر مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تر یوې دمې وروسته به د کرکټ د نړیوال جام په اړه وروستي جزئیات تاسو ته درکړو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې ژمنه وکړه د کرکټ د نړیوال جام په اړه به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. د کرکټ د 2020 کال البته چې په یو کال ځنډ باندې ترسره شوی دی، نړیوال جام په اماراتو عمان کې روان دی. تمه ده چې دغه جام په نننیو لوبو کې د افغانستان په وخت باندې به شاوخوا په دریو بجو باندې د نامیبیا او نیوزیلند لوبډلې سره لوبه کوي. د نیوزیلند لپاره دا لوبه ځکه مهمه ده چې په لوړ تارګیټ کې وګټي، د افغانستان په وړاندې به په یو ښه مورال سره لوبه کوي، او که د افغانستان څخه هم په لوړ رتبه یا په لوړ درجه باندې دغه لوبه وګټي نو ډېر امکان شته چې نیوزیلند د سیمی فاینل یعنې ما پای لوبې لپاره کوالیفای وکړي. خو که برعکس څه وشي نو د نیوزیلند د وتلو چانس کم ده. په بله لوبه کې به بیا سکاټلند او انډیا سره یا هند سره مخ شي. هند هم چې له افغانستان په لوی توپیر لوبه ګټلې، په دې تمه ده چې سکاټلند ته هم ماته ورکړي، خو معلومه نه ده چې څه به پېښېږي. سبا ته به بیا د بل ګروپ تیمونو کې آسترالیا او نیوزیلند ویسټ انډیز سره مخ کیږي. ویسټ انډیز خپل بیګنۍ لوبه په لوړ توپیر په سریلانکا باندې وبایلله، او دراپورنو لمخې له روان نړیوال جام څخه لمخې تګه پاتې شوی ده. همدارنګه د سبانی ګروپ بل لوبه د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ ده. انګلستان د خپل ګروپ په سر کې ځای لري، خو لا سیمی فاینل ته نه دی وتلی، ځکه چې د آسترالیا او جنوبي افریقا ټیمونه لا هم لوبې کوي. په ورځ باندې چې یک شنبه به وي افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. د بی ګروپ تر ټولو جالبه لوبه هم دا ده، ځکه چې د افغانستان او نیوزیلند دغه لوبه د دویم ګروپ دویم سیمی فاینل ته وتونکی ټیم به معلومیږي له پاکستان وروسته. اوس هم لنډ خبرونه. په کابل کې یو شمېر خزینه فعالانو ملګرو ملتو ته لیک استولی او له دوی غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونې په اړه چپه خوله پاتې نه شي. فوزیه کوفی د پاتلمن بنسټ لخوا د اتلولۍ اوارد ګټلی دی. دغه امریکایي بنسټ په دې تړاو بیګاه خپله اعلامیه کې ویلي فوزیه کوفی ته د سولې او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د هغې د فعالیتونو لپاره دا جایزه ورکړل شوې. په بامیان ولایت کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې درې کسان ټپیان شوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوي مهدي او د خاصې قطعې قمندان مولوي مقبل کسانو په یو بل باندې ډزې کړي دي. ټاکل شوې د امن کپ په نوم د فوټبال سیالۍ نن جمعه د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي، او د هسپانیې پولیسو د داسې یوې شبکې مخه نیولې چې سلګونه پاکستانیان یې اروپا ته په قاچاقي توګه وړل. لاند خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو د ازادي رادیو دغه پروګرام دویمې برخې ته. البته دوه اونیز پروګرامونه لرو وړاندې. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د کور کلی رادیو خبرونه. د نیمه نړۍ دا خبرونه څونه مخکې هم خبره شوې وه.
سره بمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ځکه نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزې تل د مور او پلار منونکي ووسی، ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزې حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي، د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې زه ما خواد ما څنګه اوسي، نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي.
خزی ډیر حساسه روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي، دغه خزی د انزوا خواته زی او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې زما سره واده وکړي، نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ماته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت وکړې. که دوی نستانه خوشحاله وه، زه به هم ستانه خوشحاله یم. او که دوی ستانه خوشحاله نه مې په کار یې، نه مې زه ستا ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم. خو په دغه باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زما خواد ما څنګه کې وسی نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکول، ما به غوته ورکول چې درې به ښه سي. ډاکټر ته به هېڅکله اجازه نه راته کول، ارقام او خشګري او دا خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنې زما در سر تېرېږي خو د غو در سر نه تېرېږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به مې مني، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي،
زما یو د کاکا لور د سلور کاله کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کاله کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي لاس کی ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکی امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسئ. ما په لومړی شپه کې ورته همدا توصیه کړې وه چې ګوره، که چېرته مې مور او پلار خوشحاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشحاله یم، او که چېرته مور او پلار مې خفه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خفه یم. هغې ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود له مخې واده کړي زامن د خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړ باسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي، خو د حق پرته د مېړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د مېړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې مېړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې مېړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د خپل د ښځې وار نورو ته ورکوي، دا سربېره پر دې چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي. په اجتماعي لحاظ ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لورې په پوره کولو مکلف دي. دیني عالم مولوی احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري، همداسې مېرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي، مېړه یې پښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند دې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم، چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده. ځکه چې یو څوک ژوندۍ ده او د هغه د ښځې توهین کیږي، د هغه د ښځې سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي. دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یوه برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تعین سي، بالاخره د ده ټول هغه صلاحیتونه، د ده ټول هغه واک د کورنۍ نورو غړو ته چې هغه خواښ یې ده، یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور، دو ته ورکول کیږي. نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ له ستونزو سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نورو ستونزو اخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمېر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعاد نه موږ ټول ته وایو چې مثلا و اشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت الله هم د روزګان ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالاتو کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپلې کوروالۍ، خپلې ښځې واک خپل مور و پلار ته سپاري، هغه که چیرې په میلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي، دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی. موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل، یعنې د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید پرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوقو ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید توتاخیل دی، د کارتینا اوسیدونکی. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د ښځو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته ووایاست چې د ښځینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغېز لري؟
ملاتړ په اړه باید ووایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځه قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي، یا د هغه لاس نه اخلي، یا د هغه حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او عنعناتو له مخې ښځه غږ پورته نه کړي، خو بیا هم له زړه ډېر نه امیده کېږي او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي، خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي او یو مینهناکه ژوند نه شي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دا ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې که راته ووایاست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور او پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي، هغه ته باید ښځه وکړي، هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپل کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه، په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو، پرېکړه وکړو.
اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکی مریم توخی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مې وی بل خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزاحمت کوي؟ دغه کار به کورنۍ له کومې سرخوږی سره مخ کړي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو تن ټولنپوه سره پرې مرکه هم لرو. راسره پاتې شئ. قدرمنه دوستان، سره له دې چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړي خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته ناشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه یي. ما ځواب ورکړه چې ما ځواب ورکړ، نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به ټلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره د چاره. نو ما ویل زه یې نه پېژنم، ما ته زنګ راځي. ویل ښه، نو چې کله یې نه پېژنې ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې مونږ ته ونه ویلې؟ ما باندې ډېر غصه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو، ان تر دې چې پر ما یې شک وکړ او بل دا چې ټلیفون یې راڅخه واخیسته. نو د یو زنګ نه ما ته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
داسې پېښې په افغاني ټولنه کې ډېرې ته سترګو کېږي، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي شازیه د خپلې خورلانې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری و، نو دې ته یو ناشنا شمارې زنګ وهله. نو دې چې څنګه ځواب کړی و، نو هر ځل به دې ته زنګ وهه، مزاحمت به یې کوه. نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو، ټولو دا ملامته کړه، په دې شک وکړ. او داسې کارونه ډېر شوي دي، او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي، او کله چې د ښځې غږ واوري نو کله کې ویني چې بیا بېخي زیات مزاحمت کوي. دا ډېر بد کار دی، او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه دې سمه ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روح الله بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بیلابیل دلایل لري چې یو یې هم ناپوهي او بیکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپیژندو شمیرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستې دي او په ټولنیزو نزاکتونو په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي، نو د دغه ټلیفون پر کرخه باندې کورنیو ته دوی مزاحمتونه کوي او یا کله کله چې داسې کوم شمیره دایره کړي چې هغه غلطه وي نو پسې کورنۍ ته زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیکه باندې کومه ښځه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې له همدې لارې دوی ته زنګ ووهي. لامل نه هم همدا دی چې دغه دا ډیری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستي دي او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغسې د کورنیو میرې یو بل ته ورکي اولدی لارې هغوی ته مزاحمتونه او هغوی ته ستونزې جوړې کړي. دا په اصل کې یو ناوړه کار دی او دوی باید خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خویندې لري او که چېرته دوی ته دغسې مزاحمت وشي نو چې دا څومره بد کار دی.
رحلا وای په ټلیفون نورو ته مزاحمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي او کورنۍ تاوتریخوالو ته لاره هواروي.
د ټلیفون پر کرښه داسې کورنیو ته مزاحمتونه او دغسې بې ځایه زنګ وهل کولای شي چې د کورنیو لپاره ډېر لوی سرخوږی جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي او د دوی ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغېز وکړي. او ځکه موږ تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزاحمتونه په اکثریت کورنیو کې د دې لامل شوي دي چې د کورنۍ اړیکې سره سړی شي او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې له منځه لاړې شي. نو اکثریت وخت چې دغسې زنګونه راځي د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغې خلکو سره حتمن یا کومه اړیکه لري یا کوم ارتباط لري، نو هغوی یې پرته له دې چې دوی ته فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنیو ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه خلاص واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمېر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه قشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني تر څو نورو کورنیو ته بې ځایه زنګونه ونه وایي، آزار او اذیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
دنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنیو ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
په ټولنه کې ځینې کسان سری خصوصا هلکان یا نارینهګان چې کله یو شمېرې ته زنګ وهي هلته چې د جلۍ یا ښځې غږ واوري نو بیا پرلپسې زنګونه وهي، یعنی مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسو؟ استاد چې ولې دوی داسې کار کوي؟
افغانستان کې ډېرې ناخوالې ډېرې ستونزې شته چې د هغو څخه یو همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېر ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ته وایي کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چاته مزاحمت ونه کړي. دا تو فرهنگی لحاظ دا ٹولن ہم بیچارہ ستونز لري غریب دا بیچارہ نو دا خودی بد کر دی دیر ناروا کر دی من کوئی چھ من پر اسلامی ٹولن تو جون کو دا اسلامی لحاظ ہم دا کار کرنے دا کوئی چھ من پر انسانی ٹولن تو جون کو دا انسانی لحاظ ہم دا کارنے دا
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپېژندې شمارې نه زنګونه راځي، د کورنۍ ته څه لازم دي چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځ ته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن که داسې یو حالات کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بېرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ وي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لرې، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کده اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې دغه شمېره هغه مسؤلینو سره، امنیتي حوزو سره، د وزارت د مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی یې پلټنه وکړي. او که مزاحمت دوامدار وي، که مزاحمت دوامدار نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمېره په بلک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګ ونه وهي. اما بهتره به دا وي چې کورنۍ یوازې دې چې د خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل میرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک ستاسو زنګ و، خپلوانو راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نوې نابلده شمېره وه، هغه څوک چې نه پېژني محبت
مزاحمت کوي، مزاحمت کوي
افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام، دا مې پیام ده، دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده. ورونو ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره داسې کلمه نه پیدا کړم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې څوک نه پېژنې ورته. داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای نه کړه د تا خور، د تا مور، د تا وریندار، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي، ته به څه عکس العمل وښي؟ حتمن عکس العمل کوي. نو وخت چې په ځان نه لورې، په بل چا باید دا لورې نه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خوا نه دا مزاحمت ښه کار نه، د بلې خوا نه تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرات یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وي چې هغه نه پېژني، او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خاص لري دغې نه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
رانا ورجن کو داود دے ونے دے کورکلی دے خبرونه مطالب چتا ست موڑان دے کڑل تربیا خ وقت ولرے
ولا و پاتې د بل.